라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن دوشنبه ده د لړم دریمه د اکتوبر 15مه په دقیق پرونه کې وړاندې اوري در راپورونو لمخی د طالبانو او اختطافچانو ترمنځ په پرونی جګړه کې په هرات کې ولس کسان وژل شوې دي. طالبان وی په دې اړه خپل څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و...
دای وایز مگ لمرانه چیرنی خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سکاتلند سره په نړیوال جام کې خپله اوله لوبه کوي. محمد نبی ساحل څه وایي؟ د صداقت غورزنګ سره هم مرکه لرو چې پرون طالبان وهلی دی. خبریال دی
کیمرېم راوخل زمکه نه ویشت ریپارټم زمکه نه ویشتو ریپارټز ما سرته ونو درې گزاره په ریپارټو عالم به په کندغونو باندې د چپلا سپوګه باندې چې پر سدلم دا وسه.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبې پورې ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوي. موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبري آژانس ویلي دې غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول دې غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کره شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کیږي د کابل ښار لویدیځ کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې مورد ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاند.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسم اوزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند د لوبه کې د وولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیل دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 50 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بارنیو چارو وزارت په انګړ کې خپل اعتصاب پر صدر په بخښنې سره په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطیعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوریت د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت نا وخت دغو سیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوال وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کورته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال څلور اتیا پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارو ویروس یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادو کې ریښې وچې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پیل کو په لومړی مطلب باندې وربشو. هرات ته پرون په هرات ښار کې د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ 100 ساعته جګړه روانه وه. د روختون د سرچینو په حواله له دغه جګړې وروسته روختون ته د شاوخوا 100 کسانو مړي ور انتقال شوي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. طالبان وایي د هغو کسانو په اړه څېړنه کوي چې پرون هرات کې د دوی له ځواکونو سره په وسلواله جګړه کې ووژل شول. دا شخړه چې 100 ساعته یې دوام وکړ د طالبانو د ځانګړو ځواکونو او مشکوکو انسان تښتونکو ترمنځ د هرات په ښار کې شوې. ځینو نتایج شو راپورونه کې ویل شوی چې وژل شوی کسان د داعش غړي دي، خو رسمي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون 100 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وایز مگ لمرانه چیرن خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود. مگ پا دیار هم چیرن که و چه آیا دغه کسان لدائش سر علی کلری او کنا. مجاهد وای هرات خار که پرون روست ترده دا جگره وشو چه ده دوی زنگر و زواکونو پر هغ کور عملیات پایل کرل چه وسلوال انسان تختون که پکی پت شوی وو. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو نو ځکه د دوی عملیاتو 100 ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي د جګړه کې څلور اختطاف کوونکي وژل شوی دي. هرات کې د رښتونې وی سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 100 کسانو مړی ورول شوی دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوی کې و ماشومان، درې خځې، شپږ نارینه او یو طالب وسلوال شامل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې څلور انسان تښتونکي وژل شوی خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنې یو کور کې پټ شوی وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15مه د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعا یې وکړه چې افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته څو خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. په دغه کې درې بریدونه ډیر خونړی و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمونځکوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 2500 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم د کرکټ په اړه راپور خپور کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام کې نن خپل لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي او افغان لوبغاړي وایي له پوره چمتووالي سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا چې د افغانستان لوبډلې څه ډول چمتووالی نیولی او له سکاتلند سره یې پخوانۍ لوبې څه ډول وي، اسدالله لودین پرې راپور لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه وړه لوبې دي، همدغه موږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هر یو غتم بیل بیل پلان نیولی ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وسو.
افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. دواړه لوبډلې د اماراتو په وخت د مازدیګر په څلورو او د کابل په 4:30 د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شل اوریز لوبې کړې چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2018 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټ سره طبیعي ده چې لوبغاړو مورال جګیږي. انشاءالله هیوادوال ته ډاډ ورکو چې دی ورلد کپ کې به موږ لوبډله لاسته راوړنه ولري او انشاءالله ښې لوبې به کوو.
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره د طالبانو د مرستې په اړه لیکلي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې د حسین په نوم د یو کس کیسه لیکلې چې په کابل کې د 2018 کال د مارچ په 1 نیټه په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو. په هغه حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې د حسین لقوله راغلی چې د دې پر ځای چې طالبان له افغانانو بخښنه وغواړي، دوی د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډې جوړوي. د حسین اشاره د تیر اونۍ هغې غونډې ته وه چې پکښې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره مرستې وکړې. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډه جوړول داسې ښکاروي چې یوې خواته طالبان غواړي د دغو بریدګرو غمجنې کورنۍ خوشاله کړي چې دې ډلې د دوی زامن او ورونه د وسلو په توګه کارولي، او بل لور ته غواړي د جګړې تاریخ بیرته ثبت کړي چې ګواکې ځانوژونکو تر ټولو لویه قرباني ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکلي چې په دې کار سره دا د طالبانو هڅه وه چې د ځانمرګو بریدونو رول مسلکي کړي. مقاله همداراز لیکلي په داسې حال کې چې طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، د ځانوژونکو حملو چې تروریزم بلل کیږي تقدیر کول د دوی د غوښتنې په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. طالبانو ادعا کړې چې د دوی ځانمرګي بریدونه پر نظامی اهداف وو، خو په دغو حملو کې ډیری وختونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا د هغو دیرش افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته له کابل هوایي ډګره په الوتکو کې تر امریکا رسیدلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا بې سرپرسته کوچنیان د امریکا کالراډو ایالت ته پر لاره دي. د ډنور په شری خدماتو ادارې له قوله ویل سوی چې دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر بے مور او پلار کوچنیان دی ادارې ته ورغلي. د ادارې ویلي چې خبر نه دی دومره لوی شمیر کوچنیان څنګه له خپلوانو جلا شول. په دغو کوچنیانو کې یو شمیر یې مور او پلار په خپله خوښه یوازې لیږلي او یو شمیر نور یې یتیمان دي. سټارز اینڈ سټرایپس د دې ادارې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د دغو کوچنیانو لپاره تر ټولو غوره کار دا دی چې له افغانانو سره لوی سي، خو دا اداره نه ده توانېدلې کافي افغانان ومومي چې د دغو کوچنیانو سرپرستي واخلي. او په وینا یې که غیر افغانان دغه کوچنیان په سرپرستي اخلي، باید د کوچنیانو دینی، خوړو، ژبنیزو او نورو ځانګړتیاو او اړتیاو ته په پام هغوی لوی کړي.
د تورخم لاره پاکستان ته تلونکي مسافرو د زیاتې غنی غونی او بینظمۍ لامل د تګراتک چاري سختي کړي. تیر پنځمبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم لاره د اوختو اجازه ورکړل شو، تر نن پورې زرګون افغانان چې ډیرای ناروغان دي له ساعتونو ساعتونو انتظار ورسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه په شپې کوي. د تورخم افغان چارواکی دا ستونزې منی، خو وایي دا د غنی غونی او بینظمۍ له کبله دي. دوی د مسلې د ژر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دغه تفصیلی راپور کې
د تورخم لاري ډیرې تلونکو کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځي پاکستان ته سي. اباسین د کونړ اوسیدونکو ده کوم چې لتیری ورځي راهیسي د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغي اخته پروت دی چې تیر شپه یې د سخت ناروغي له کبله لاسونه په خې کاږه شوی وو.
راوسته ده په ورن رجستره د همدې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسی امبولانس دی. به شی ولا ور دورا باندې سبي غري خلک شي مونږ سره دوا پېښې نشته. نو دې له پېښې ورکو کا کوي او کو کا مریض او غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر غمو کو دا مې راوسته مې ګامې د پښتنه او د اوټو مې لرام وستا خاري شي دا مریض یو دي دا ډاکټران تل تر وږي مونږه د بيته بیا څو فاته نه بری دي چې دا ورشو دا اوس مولا ورغله او مالته به دا مشتره رسخت کې اوس مې مریض اوسه پورې خلارې پروت دې پرونی د لاسونو کا ګشي وو خلیم کا ګشوي وا به خې خبر نه ولیدل نن څو مورز د چی ډوډۍ نه خوري چې نشتی دوی نه غل تفراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل ل خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وکي پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي.
ما مریض را وسه د کانسر مریض ته فرون راغلی مو په دغلت مشپا او په دی وټل کې لا نوبت نه دراغلی راته ناغه فاته کار کیږي ته افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وو تختی کې چې بیا څو خرجی دوه ګنټه بعد راځي وای ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغه تولال دی ما مریض دغه تولال دی کانسر مریض ده بس ولال تلو نو
وخت نه دا ورغلی چې څو په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېخنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بینظمی یادیده. له هغه ورځی راهیسی تر ننه د خزو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم تزي او په ساتونو ساتونو د خپل نوبت پتموي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوی و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګوڼي او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للاري په تیریدونکو افغان مسافر وغږ کړی و چې د اوختو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، له تیرو دریو ورځو راهیسې د تورخم دروازې سره زرګونه کسان ایسار دي. دا ورسله هغه چې پاکستان اعلان وکړ آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو ګڼ داسې افغانان هم په دغه ډله کې شته چې ویزې نه لري او غواړي پاکستان ته ورشي. د همدغې ګڼې ګوڼې او نورو مسلو د پوښښ لپاره د افغانستان ځینې خبریالان تورخم ته ورغلي وو چې د راپورونو له مخې پکې د تلو نیوز خبریال صداقت غورزنګ او په یو بل خبریال هغوی د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوی دي. له صداقت غورزنګ سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده او د دغې پیښې په اړه ورسره خبرې کړې دي.
تاسو خمه معلومه ده چې دا د درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ را ووهه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډیر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري، نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین واوړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغه سره خبرې وکړې. نو هغه ویل چې نظر زما ول واخلې، ځکه چې کابل نه ملمانه راغلي دي، زه به مصرفه کېږم. نو هغه نم نظر واخستو، به مې ورته ویل چې کمیسار صاحب یو عسکر مونږ سره کې چې ترسو مونږ ته دلته مشکل پیښ نشي، ځکه مونږ د عسکر سره نه بلد استو، بل د عسکر مونږ نه ویدي. بیا هغه ور سره خپل عسکر راولېګ او
د عسکر د څه د پاره ته ځان سره غستو،
او د عسکر ما دې خطر واخستو چې مونږ سره همکاري وکي او که څوک مونږ سره ته مخالفت وکي یا د عکسونو اجازه رانه کې، د عسکر به دی وای چې دا کمیسار صاحب را لګل دي او خبر اعلان دی او رپورٹ باندې کار کوي. نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دغه دروازې خوله کې واخستل، یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکه وکم، نو بیا دې قطار ته راواخوتلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې. نو زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوږه باندې پراته ده، بل عسکر مونږ تلاشي چې کوله، یو دم راغه کیمره راواخستل، ځمکې نه ویشته، تریپاډ هم ځمکې نه ویشتو، تریپاډ زما سر ته ونو، درې گزاره په تریپاډ والم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم، دا اوس دردم کوي په دغه وی والم، او کنزلیم کوری بدر دم راته ویلی زور تم دا یو غ کوم چې کمیسار صاحب را لګلیستو، کمیسار صاحب خو دې هم دغه گزارونه کول.
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او دغه مخې مون نکلو، اغه سن ویلی
څنګه چې ما ورته ویل چې خبريالې ما کمیسار صاحب را لګلیستو، ما عسكر مرته ویلی د کمیسار صاحب اجازه راغلی د خبريالاندې خبر مرکی کې بیرته زی، خو دغه خبرې تم غوګ نه نیو، خورته گزار کړې ما سره د تلو خپل میکو لوګو و وایرلس میکونو واغیم د ستاور تا کول سینت خطا کړ.
بیا کمیسار په دغه موضوع باندې خبر شو، تاسو سره ولیدل
و؟ کله چې کمیسار صاحب خبر شو، د وخت کې عسكر را کمیسار ته غو کومګ د نن نشتلو، د وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي زو کونو کوم مشر مم راغلو، ناغم په کیناستو عسكر ته ویل چې ول د گزارو کو و دی راغلی ویډیوګانې کول او اجازه راغلی. نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخه مخ چې تاسو سره ناز د مون سره راغلو، او تا ته سوزلی ویلې چې ګوره د خلک ته اجازه ورکړه، کمیسار اجازه ورکړې ده، ته په ما گزارونه کې. هغه ته ویلې چې بس تلاړ شه کابل ته، د ځین نور منفقه. نو ما ته ویلې طالب وسایلم درکم او تاوان دي شوی. ما ورته ویلې وسایل او تاوان په خپل ځای، خو ولې د صبر خود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ساسو د پر رام شم، دلته رپورت باندې کارم کوم، بیزه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ واخلم غلک، نو ولې د ما سره وشي.
له صداقت غورزنګ سره مو مرکه واوریده. د لتلو سره آزاد خبریال دی چې پرون په تورخم کې د طالبانو یو کس وهلی دی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړی
اوس هم ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته. طالبان وی د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پر ورځ ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. طالبان بیا هم دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي. طالبان وی د هغه راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړې چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته یې بایللې ده. افغانستان له سکاتلند سره څومره شل اوریزې لوبې کړې دي، په ټولو کې ګټه د خپله وه. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوندې ورسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنوي چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت غوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. بیا هم له پاکستانه خیبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته په لارو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې کړې دي. ازادي رادیو نمو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو د ټولو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم د ازادي رادیو ویب پاڼه کتلای شئ. اوس هم یو لنډه تمه او تر هغه وروسته به بیا د ژوند رنګونه درته خبر کو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ما ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب